رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با شماست. سالی سوید بفرمایید.
دیر مننه ستر فروخت از سیستری مسیر آزادی رادیو آوریدون که تاز ملخ و سلام دخ پروانه ترنوه بجوده. دخ پروانه ده پایل راپور مداده چه دفاع وزارت ده هوای ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. نن د شنبه د چنګاښ سراتانه تمه د جون میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلوو له قسیم سولمان نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. متحده ایالاتو هغه دوه تونسي اتباع چې د افغانستان په بګرام زندان کې 10 وساتل تونس ته سپارلي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه غلا سوي پیسې حکومت ته سپارلي. او د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې 30 افراطي وسلوال وژلي دي. ده هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې 10 د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل سوي. پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، رضا احمد النجار او لطفي العربي الغریسي نږدې 2.5 په الوتکه کې تونس ته واستول. پنټاګون وایي چې دواړه تونسیان د افغانستان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تونس ته سپارل سوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې د دوه کسان په تیر دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت له سپارلو راهیسې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وه. نجار چې سی آی ای د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د باډیګارد شک پرې درلود، په 2002 کال کې په کراچۍ کې ونیول سو، خو د الغریسي په اړه ډېر معلومات نسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د چارو د وزارت له اجراتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي، ولسمشر د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړی څو د دې وزارت لپاره د نوو مینانو وړاندیز برابر کړي. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی غنی همدارس له نسرین اوریاخیل څخه غوښتنه کړې چې د خپل سل ورځني کاري پلان د پرمختګ راپور ورکړي. د بیان له مخې ولسمشر د چارو د ادارې د څارنې د کمیټې له غړو او د دې وزارت له جګپړو چارواکو سره په ګډه غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. په غونډه کې یادونه وسوه چې د پریمانه پیسو له لګښت سره سره د شهیدانو او معلولینو کورنۍ د دغه وزارت له اجراتو څخه راضي نه دي. میرمن نوریاخیل ژمنه کړې ده چې په دې وزارت کې به اصلاحات راولي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه خلاص سوي پیسې حکومت ته وسپارلې. سید احمد اغا دا پیسې پرون د څارنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. دا پیسې نږدې 4 میاشتې مخکې په سپین بولدک کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه غلا سوي وې. سید احمد اغا وایي چې دا پیسې د غلو او فاسدو کسانو د غلا له ویرې د پاکستان چمن سیمې ته وړې وې. د کندهار د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې د څانګې مشر عبدالرحیم علي خیل وایي، سید احمد اغا په خپله خوښه هېواد ته راستون سوی او پیسې سپارلې دي. د افغانستان بانک د څېړونکو یوه پلاوی مخکې اعلان کړی و چې سید احمد اغا او دوو همکارانو یې د بانک د خزانې کلي غلا کړې او 6.5 میلیونه افغانۍ تښتولې وې. د کونړ د عامې روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه کمه سوې ده. اسدالله فضلي په تېرو 6 میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
کونړ کې خدای پاک چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري پرتو علاقو کې لرو، او زنانه پرتو اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودله چې په تېرو 6 میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځینه نه درلوده.
شغله فضلی په تیر یو کال کې په کونړ کې د میندو او ماشومانو د مړینې په اړه نور ارقام او جزئیات ورنه کړل. د ایسای له مخې د صحي خدمات او کارکونکو د کمښ له کبله افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې خورا لوړه ده. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې 30 افراطي وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرونی هوایي حملې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې له تیر یو کال راهیسې د روانو پوځي عملیاتو وروستی پړاو دی. د دواړو سیمې د پاکستاني طالبانو او لشکر اسلام د افراطي ډلو مهم سنگرونه ګڼل کېږي. د پاکستاني پوځ چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې د تیر کال په اوړي کې پیل شول، څه باندې 2500 تنه وسلوال وژل سوي دي. د چارواکو نږدې یوه میاشت مخکې هم درس ویلي و چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. پاکستاني چارواکو پرون هم درس خبر ورکړ چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې د توغندیو په حمله کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان دي. له دې سره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل سوو سرتیرو شمیره 348 تنو ته لوړه سوه. ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه سیمې ته د خبریالانو د تګ راتګ په وړاندې سخت محدودیتونه سته. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. په فلوجه ښار کې د روغتونونو د مسؤولانو له قوله ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بېدرغې راکټي حملو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د استوګنې پر ګڼ شمېر کورونو د هوان مرمۍ او توغندي ولګېدل. فلوجه د داعش تر ولکې لاندې ده، خو په لمنه کې پرتې سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همداراز په بوفرج هیڅ سیمه کې د داعش د 11 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په دغه سیمه کې چې له تېرو دوو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د داعش پر مورچلو حملې کوي، درې ملکي وګړي هم وژل سوي دي. د یونان صدر اعظم الکسی سپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کېږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه پریکړه د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وسوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او موسسو د جون په 1 نیټه له ټاکلې مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د پلان له تمدید څخه ډډه وکړه. روسته لدی چې سپراس د تیر جمعې پر ورځ د مالی مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ناڅاپه د ټول پوښتنې اعلان وکړ. د یونان خلکو له بانکونو او د پیسو له کوچنیو ماشینونو یا ATM څخه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 1 مهلت لري چې د پیسو د نړیوال صندوق 1.5 میلیارد ډالر پور پرې کړي، او که داسې ونه سي نو دا احتمال سته چې دا هیواد دیوالیه سي او په نتیجه کې د یورو د چلند له حوزې یا یوروزون څخه ووزي. سپراس ویلي دی چې دی به د لنډ مهال لپاره د مالي مرستې د دې پلان د تمدید غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویل د یونان بحران له نږدې څاري او چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په باغرامیان چوکي خپل مظاهرو ته دوام ورکړ، او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادیمیر ګاسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د ازادۍ په نوم څنګلوري چوک ته ولاړ سي. ګاسپاریان مخکې اعتراض کوونکو ته 10 دقیقې مهلت ورکړی و چې له باغرامیان چوک څخه ووزي، که نه پولیس به د نظم د ټینګولو لپاره اقداماتو ته اړ وځي. خو ډیری اعتراض کوونکو د خبرداری ته اعتنا ونه کړه او په هغه ځای کې خپل تحسن ته دوام ورکړ. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې آدرس یې azadiradio.com. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورټي او جنگل وتکو غوښتنه کړې.
موږ باید مالیوري هلیکوپټر ولرو، ترانسپورټي هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو شتیره دي. شي
لوی څرنوالي وي د شر جوړونې وزارت د شپږو تورونو کارکونکو دوسیې محاکمو ته سپاري.
افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع په جدیت او قاطعیت او د قانون د ظرفیت سره سم تحقیق لاندې نیول سوی ده.
چارواکي وایي په کونړ کې د مور ماشوم مړینه کمه سوې.
په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزمنه نه ده.
په خوست کې د نشې موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وسو.
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغه ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
د ایران پر لانجمن اټمي پروګرام د روانو مذاکرو په باب هم راپور درته لرو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو څخه نورې ترانسپورټي او جنگي الوتکې غواړي. د دفاع وزارت ویند که څه هم وایي چې هوایي ځواک له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې اوس هم فعاله ونډه لري، خو یادونه کوي چې د نورو تجهیزاتو په اړه د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته یوه طرحه سپارلې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
ورسته لدې چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې لا افغان پاوز په تیر له هوایي ځواک سره د نور مرستې ژمنه وشوه. د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د هغو برخو یادونه کوي چې مرستې ته اړتیا لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزات او طرحه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو ته وسپارله.
زمونږه هلی زاهدادی چې زمونږه غړي ترانسپورت او د هلیکوپټر برخه کاملا فعال شي. مونږه باید ماریوري هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتي رسیدل شي، او د دې نه وروسته بیا هغه برخې فعال شي چې هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، لکه راکه شي دافع وه، راکټې دافع وه، او د مدافع هوایي هوایي الوتکې چې هغې کې بمبار کاري او د کاشکو حمایوي الوتکې وي.
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې باید ډېرې مخکې پیل شوې وای، خو د ډاډ ورکړ چې دای به ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. ښاغلی ستانگزي یادونه وکړه چې د ناتو په غونډه کې دې مسلې ته خاصه پاملرنه وشوه.
در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدند که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیره، سرعت برای از او داده شود، در اکمال آموزش و تعلیم و تربیه از او توجه بیشتر صورت بگیره، یکی از نیازمندی های افغانستان است.
خغلی ستانگزي پر روانو جګړو کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواک ونډه خورا مهمه وبلله. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په همدې اوسنی ظرفیت کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي.
موږ زمینی قواوې چې کوم د اجرا کوي په ټولو ساحو کې د موږ هوایي پوځ په مرسته باندې او د هغوی په حمایه اجرا کوي. منګه دلته ماری بوی هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي الوتکې هم په دندو بوختې. هوایي پوځ یو سلو څلوېښتو یو سلو پنځوسو په شاوخوا کې پروازونه کوي، ترانسپورتي او ماری بوی. او د دې تو څنګ کې مونږ د کاش په الوتکې لرو، هغه په کشتي ځای کې په خپلو وظایفو باندې بوختې دي.
افغانستان په تیر وخت کې غختلای هوایی او د هوایی مدافعی ځواک درلود، خو ټول تجهیزات د کورنیو جګړو پر مهال له نورو ملي شتمنیو سره یو ځای لوټ شول. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په کلونو کې هم په دې اړه له ناتو او نړیوالې ټولنې څخه زیاتې غوښتنې وشوې، خو عملی ګام پورته نه شو.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناتو څخه د ترانسپورتي او نورو جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لوی ترنولي وایي چې ډېر ژر به د ښار جوړونې وزارت اړوندو شپږو کارکوونکو د اداري فساد دوسیه محاکمو ته وسپاري. د لوی ترنولي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې برخه کې څېړنې روانې دي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت اړوند د شپږو کارکوونکو د فساد د قضیې له افشا کېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، لویه څارنوالي وایي چې لا هم په دې برخه کې د دوی څېړنې دوام لري. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغې دوسیې د جدي څېړنې ډاډ ورکړ.
د ښارسازۍ وزارت دغه شپږ تنه رئیسان چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دوی تحقیق کېږي، دا دوسیه د څارنوالۍ لخوا بررسي لاندې ده. تر اوسه زموږ بررسي نایي شوي نه دي. افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع په جدیت او قاطعیت او د قانون د ظرفیت سره سم تحقیق لاندې نیول شوی ده. موږ انشاءالله رحمان زر کولای شو چې دغه ټول خپل تحقیقات ته خاتمه ورکړو او موضوع د افغانستان محترم محاکمه ته ولیږو.
شغل عزیزی که څه هم مشخصا و نه ویل چې د اداري فساد په دغه قضیه کې څومره پیسې حیف و میل سوي، خو د څه باندې لسګونه میلیونه ډالرو خبره کوي. له دې وړاندې په یو شمېر راپورونو کې د اختلاس سویو پیسو اندازه سلګونه میلیونه ډالر یاد سوي وه. تر دې مخکې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس زلمی صابلي حکومت ملامت کړنلی و چې د اداري فساد اړوند دوسیې په خپل وخت نه څاري او دا د دې لامل ګرځېدلی څو فاسده کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې میاشت مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځنډولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. خو له دې سره سره څه موده مخکې درې تنو له دغو کارکوونکو څخه چې غوښتلی د بدخشان له لارې تاجکستان ته وتښتي د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د شته فساد له امله د اداري فساد اړوند دوسیې په خپل وخت نه تعقیبېږي. د دغه جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی عثماني فراهي د غرض په دغه قضیه کې د عدالت پر عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې مجرمین باید مجازات سي. دوی هر څوک چې تور لګوي هغه بېله خبره ده، خو موږ یوازې د عدالت د پلي کېدو غوښتونکي یو. موږ نه غواړو چې بېګناه کس بندي سي او مجرم خوشي سي. هر هغه چا چې عدالت پلي کړ او د خلکو بیت المال له ګټو څخه یې دفاع وکړه موږ یې منو. ښاغلی فراهي سپارښتنه کوي چې که حکومت غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي نو باید لومړی په دولتي ادارو کې پاک کسان په دندو وګماري. دوی وایي تر خو چې دا موضوع جدي ونیول سي اداري فساد به په همدې شکل دوام وکړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګه څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړي دي. که څه هم په دې باب د پولیسو تحقیقاتو له تیرو څلور میاشتو راهیسې دوام درلود، خو پولیس وایي چې د سپین بولدک د افغانستان بانک د څنګه مخکنی مدیر په خپله خوښه له بهر څخه بیرته راغلی او دغه پیسې دغه بانک ته سپارلې دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. که اوریدونکو ته په دې اړه څه نور جزئیات ورکړي چې اصلي داستان څه دی؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال او رحیم علي خیل تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یا ډی پي سي بیرته له بهر را انتقال کړي. که څنګه د افغانستان بانک د سپین بولدک د څنګ مدیر سید احمد هغه چې په خپل اداره کې د دې ستونزې یادونه وکړه چې د دې په وینا د دې سبب شو چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړی و، خو پولیس وایي چې موضوع لا هم تر تحقیقاتو لاندې ده. دغه پیښه نږدې څلور میاشتې مخکې رامنځته شوه او په مجموع کې شپږ اویا میلیونه افغانۍ له ډیورین پولې اخوا چمن شارګوټي ته انتقال شوې او سید حمید هغه چې د سپین بولدک څنګ مدیر و د خپلې کورنۍ سره یو ځای هلته ولاړې. د یکشنبې په ورځ باندې په دې ارتباط د کندهار په امنی قمندانۍ کې غونډه جوړه شوې وه او ټولې پیسې د څارنوالانو د یوې ډلې او د مطبوعاتو په مخ کې بیرته د افغانستان بانک خزانې ته وسپارل شوې. د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد هغه هم خبرې وکړې. ده وویل چې پیسې ټولې دا سپارلې دي خو دی عدالت غواړي او هغه کسانو سره باید قانوني کړنه وشي چې د ده په وینا به مجبور کړی و چې دغه پیسې انتقال کړي. دا اصلا د ځینو مامورینو اختلاس ته ګوته ونیول او وویل چې ځینې کسان په دغه اداره کې و چې غیر قانوني کړنې یې ترسره کولې.
دا یو څه عجیب غریب پیښه ده. رښتینی صاحب، ولې کله چې سید احمد هغه تورن کېدی چې پیسې تښتولې دي هغه وخت سپیناوی نه کوئ، ولې له رسنیو سره هغه وخت تماس نه نیوئ چې قضیه دغسې ده او اوس دا مسایل رسوا کېږي؟
په دې اړه یو ځانګړی پلاوی هم ټاکل شوی دی. دوی وایي چې لا هم په دې موضوع باندې تحقیقات کوي. تر دغه پیښې وروسته اووه تنه د بانک کارکوونکي نیول شوي وو چې اوس سید حمید هغه وایي چې په دغه کسانو کې ځینې بېګناه کسان هم شامل دي. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه پیسې د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق په خاص سپارښتنه باندې او په خاص تعقیب باندې دغه پیسې بېرته انتقال شوي دي. او داسې ویل کېږي چې د سید حمید هغه سره ژمنه شوې ده چې درته به کوم عدلي تعقیب نه وي، البته دوی به نه بندي کېږي او دوی به ژغورل کېږي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو په کندهار کې ومردل چې پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څنګه څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړي دي. په پروان ولایت کې تر یوې وسلوالې شخړې وروسته مظاهره سوي چې له کابله شمال ته غځېدلې لارې تړل سوي دي. احمد هنایش چې له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی نور جزئیات اوروي. انایش صاحب، وروستي جزئیات په دې برخه کې څه دي، څه پرمختګ سوی؟
همدا اوس لاریون او تظاهرات
تشکیل شوی ده چې د هغه کسان چې اعتراض درلوده هغوی د کلي نه تر ښار لاندې راغلی لاری او هغوی لاریون کړی. همدا اوس لاریون او مظاهره دوام لري. هغوی د خپل اعتراضات په چوکې د مرکزي ښار چاریکار ښار کې هغوی همدا اوس راغونډه شوی ده.
اصلي موضوع څه ده؟ ولې دغه مظاهره پیل سوه په دې ولایت کې؟
دا مظاهره د اخلامل د دې لپاره چې دغه د امریکایي ځواکونو ولې د دیپو په منطقه کې په سیمه کې انتظار درکړی ده او هغه انتظار تر اوسه هم دوام لري. ځینې انتظار د مهمات هغه ځای چې انتظار کوي په دې هکله اعتراضونه د خپل اعتراضونه مطرح کوي او په دې لاریونو کې هم ځینې مسله افراد هم لیدل کېږي.
په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي، خصوصا خلک د خپل سره وسلوالو څخه شکایتونه کوي. څومره جدي ده دغه مسله؟
دا خو ډېره جدي ده، ځکه چې همدا اوس په دې خاطر چې د لاریون په لاریون کې هغه مسله افراد هم پکې شامل دي، په دې خاطر شعار دوکانونه بالکل بند دي او یو غیر عادي وضعیت رامنځته شوی ده.
احمد حنای شو په پروان کې په دې ولایت کې 23 وسلوال شخړې ورسته مظاهره شوی چې اوس هم روانه ده. تر اوسه پورې په دې مظاهره کې د تاوتریخوالي په اړه راپور نه دی ورکول شوی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشوم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. اوس به نوریاس نوری ته ورسو چې نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
خلیج ټایمز ورسپانه د افغان طالبانو په وړاندې د داعش د ډلې د خطر په اړه په یو مطلب کې لیکي، طالبان له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د خپلو فعالیتونو په زیاتولو سره نه یوازې غواړي خپل ځان تثبیت کړي، بلکې هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د مخ په زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیسي. خلیج ټایمز د افغانستان په شمال په تیریبیا کندوز کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی او په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ وروستي برید ته په اشاره لیکي. د یو شمېر سیمه ایزو کارپوهانو په وینا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا ته په پام سره طالبانو د امنیتي خلا څخه په ګټه اخیستو دغه بریاوې ترلاسه کړي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان دغه راز په خپلو لیکو کې د هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې هم دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا جذبوي. ورځپاڼې په لندن کې د اقتصاد او سیاسي علومو د پوهنتون د منځني ختیځ د څانګې د پروفیسور فواز جرجس هغه خبره راخیستې چې ویلي دي په اوس وخت کې په روانه سیالي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د بریالۍ ډلې په توګه کتل کیږي چې د طالبانو او حماس په ګډون نورو اسلامي ډلو او سازمانونو ته جدي خطرونه پیښ کړي دي. خو په واشنگتن کې د هریټیج فاونډیشن د آسیا د څیړنیز مرکز څیړونکې لیزا کارټز وایي طالبان بخپل مشر مولا عمر ته وفادار پاتې شي، خو دوی دا هم درکړي چې د دې په پام سره چې یو شمیر جګپوړي غړي د هغه د نخ کار کېدو له عمله ناراضه دي، ښایي داعش ځان ته د جذبولو هڅې وکړي. ډېر کلونه کېږي چې مولا عمر نه چالیدلی او نه هم ترې څه اورېدلی دي. کارتز وایي په اوس وخت کې د دې نښه نه لیدل کېږي چې طالبان د ابوبکر البغدادي ته د وفادارۍ اعلانولو په فکر کې وي، خو د دې احتمال څوک نشي ردولی چې بالاخره به دغه کار ونشي. د کارتز په وینا طالبانو پر ملي شورا په وروستۍ حملې سره غوښتل وښیي چې دوی د دې هیواد په جګړه کې یوه برلاسې ډله ده او داعش به یې له منځه یونسي. له لبنان څخه خبرېدونکې د لستار ورځپاڼه هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په یو مطلب کې لیکي، داعش د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعاله ده. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ وکړه، خو هغه د دې ډلې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو خبره هم وکړه. د ډیل ستار په وینا طالبانو چې له 14 کالو راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي او په دې درې وړو ولایتونو کې هم فعالیت مخته وړي، داعش ته خبرداری ورکړی چې ځان دې له دې هېواده لرې وساتي. ډیپلومات خبرونه بیا د اسلامي دولت ډلې د افغانستان پر طبیعي زیر مسترګي خخې کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، داعش چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د فعالیت په اړه ډېرې خبرې کیږي، تر اوسه دا نه ده روښانه چې دا ډله په دې هېواد کې کوم اهداف تعقیبوي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا هغه به وتوانیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په وړاندې د جګړې د پرمخ بیولو ترڅنګ سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه د دې ډیر احتمال شته چې داعش به کوښښ کوي چې د دې هیواد د قانونو پر صنعت چې کمزوري څرنه کیږي خپل نفوذ ټینګ کړي ترڅو له عوایدو یې په عراق او سوریه کې خپل روان عملیات تمویل کړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد اکبر جان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي تر هغه چې پاکستان د وسلوالو طالبانو لملاتړ لاس وانخلي افغانستان نه جوړ شي. محمود الکوزی لیکلي په افغانستان کې تر هغه سول نه ټینګیږي چې د طالبانو مشران خپلواک نه سي، دوی صلاحیت نه لري او واقع د بل پلاس کې دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونه وسي او د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمینه برابره سي چې د خلکو لویه اړتیا ده. عبدالرزاق هیوادپال له غزنی لیکلي په کار ده چې د افغانستان هوایي ځواک په پښو ودرېږي، په دې کار سره به د افغانستان پوځ د بهرنیانو له محتاجۍ خلاص سي.
دا واسطه سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو تر لیږلې و. د بلخ د مدني ټلنې فعالان له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي چې په ټاکونو کې د درغلې مخه نیسي او د زیاتو ستونزو مخنیوي کوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورت کې.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پایل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. یادو کسانو د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلی و:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
ملی. الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورستر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیک فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخته موجود
نشي.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالي او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکی تذکرو د ویش پاړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکی تذکره ونه لرو د جمعیت دقیق شمیر مو معلوم نه وي نه امنیت تامینیږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته لا تقلب تر سره
کیږي. بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې پاسمایختی ډول د الکترونیکی تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي ترڅو د الکترونیکی تذکرو د سرته
سریویش مخاونی سي. په کونړ کې د روغتیا ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د مور ماشوم د مړینې اندازې کم شوی ده. علت څه دی؟ روح الله انوري به په خپل راپور کې راته وایي.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل په خوا د هیواد د نور برخو په څیر په کونړ کې هم د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي خو اوس یې تر ډیره پورې مخنیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزمنه نه درلوده. اگر چې په ملي سطح باندې دا تعداد 320 په یو لک ولادتونو کې قبول شوی ده، مګر په کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو لري پرتو علاقو کې لرو او زنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته ده. نو د الله فضل د سند موږ زیاته حل ده.
خاغلی فضلی وای دوی وکولې شول چې په اکثر روغتي مرکزونو کې خزینه کارکونکو په دندو وګماري او همدارس خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب په اړه عام پوهونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته دی، مراجعین زیات دي، د ښځو مراجعات تقریبا 50% ده، نارینه و 30% ده. معنا ده چې دا فرق د عوامو سره اوس نشته ده چې دا نارینه ډاکټر دی دا زنانه ډاکټر دی.
هغه وایي په کومو روغتیایي مرکزونو کې چې ښځینه کارکوونکي نشته، د هغوی د کمی پوره کولو دپاره یې د نرسنګ او قابلو روزلو په خاطر 2 کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکوونکي وایي چې اوس هم په افغانستان کې په 100,000 ولادتونو کې 300 ښځې یا نوي زیږیدلې ماشومان مري، او باید چې د طبي اسانتیاو د زیاتوالي برابرولو سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو 7:30 بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلیمان ناوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسیات باید چې نږدې 10 کاله یې د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي دي. د جمهور ریاست د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معللینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړی څو د دې وزارت لپاره د نویو معینانو وړاندیز برابر کړی. اعلامیې وایي چې ولسمشر د دغه وزارت له اجراتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمائندګۍ پخوانی مدیر 6.5 میلیونه افغانۍ خلاصوي پیسې بیرته حکومت ته وسپارلې. د کونړ د امیر روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو او ماشوم مړینه کمه سوې ده. د پاکستان پوځ پرونی دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې 30 افراطي وسلوال وژل دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې پرونده تشدد په پیښو کې 43 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن په لارو کوڅو کې به تلاشي کېږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په بغرامین چوکي خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له اخې غوښتنې څخه سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خوست والی وایي چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې سبب سوی چې د دې قشر زیاته برخه نشو ته مخه کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپل اولادونو ته د کورنۍ نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کړي. یاد سرګندونې د یکشمې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي.
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي، او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې کوم قشر ډېر متضرر کې هغه هم ځوانان دي. بنا بیکاری، ناپوهي، د کورنیو عدم توجه، فقر، غربت دا هغه عوامل دي مخدره توکو باندې اختص.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه په دې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس امنیتی ملی خپلو اړوندو مراجعو ته وظیفه وسپري چې په سیمه کې د موادو خضرو د خرڅولو مرکزونه په نښه کړي، هغه فهرست او د امنیت قمندانۍ کشفیرګرونه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې له نورو ادارو سره په همغږیتوب د مخدره توکو د خرڅونکو او قاچاقبرو پر ضد مبارزې کمپاین پیل کړی دی.
ټولو خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو لکه څرنګه چې کرکیله په صفر کې زر ده، همدارکمې قاچاق، استعمال او ترافیک هم په صفر کې زر کړو.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکېج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 2.5 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ دومره ناامنه ده چې په تیرو اتو کلونو کې لار بنده وه. خو اوس د فواید عامې وزارت غواړي چې دې ولسوالۍ ته غځېدلې لار ورغوي. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې.
د ازرې ولسوالۍ د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فواید عامې وزارت په مالی مرسته او د دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر درې میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فواید عامې وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل:
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال این سرک در پلان میفته.
لمړی وار دی چې په 13 کلونو کې دا سرک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو دوه درې اونۍ کې مو هڅه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامې وزارت په همغږۍ د دې سرک چارې پیل شي. دا دې سرک ټول لوجستیکي کارونه د پیدامې وزارت په واسطه ترسره کیږي او امنیتي مسؤلیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا هم وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د ازرې ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې ورسره مخ دي حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستي په دې غونډه کې چې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي اداري کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والي علیم پیدای د سړک د پرانیستي پر مهال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یوه نمنوي پروژه ده.
دا د ملکي او نظامي ارګانونو ترمنځ د مشارکت یوه لومړنۍ په لوګر کې لومړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتي او ملکی ادارو په خپلو امکاناتو، په خپلو وسایلو، په خپلو منابعو باندې دا ترسره کوي. دریم، دا د لوګر ولایت د ولسونو هغه د کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوې او ترتیب شوې پروژې هم پرانیزي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې هوایي ځواک پرون د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 23 ځایي او بهرني وسلوال وژل شوي دي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سیرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې مشت وسلوال ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د اکشن بپرز د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د مشت وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لکتر لګا درویش وسلوال وژل شوی دی. دوی همداراز وایي چې پوجل شو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه سنې دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه سنې شي ویلې. پاکستانی ځواکونو د تیر کال جون میاشت رئیسې په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبري ایجنسی ته وغځول چې پاکستان طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر پوځي خونځي بریدو کړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبري ایجنسی نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمو ییزو سرچینو د پوځ د اداره پخلی نه دی کړی.
سی ازادي رادیو ته غوښیاست د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره له اردو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون سو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلام مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقه لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سه شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته، او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکزیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمنی له لوري استازیتوب کوي، تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به اسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
زه د پکتیا ولایت زادو څخه خبرې کوم. زه هلته په ولسوالۍ کې پولیس یم. دا دوه جمعې مخکې موږ د زادو څخه د ګردې څخه هلته په لاره کې موږ لښکته کړل. لس نفره په غوږ کې دوه نفره را شهیدان کړل، هغوی بېرته را پرېښودل. موږ نه پوهېږو د دوو ولسوالیو په منځ کې زمونږ پولیس وژل کېږي، بول کېږي، څوک پوښتنه نه کوي، نه یې دولت پوښتنه کوي، نه یې دا قانون پوښتنه کوي. ایران د موت هم د دوی غیرت ته، د دوی پښتو ته، د دوی جرګو ته.
زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبره کوم. د ګیزه ولسوالۍ وسه سکوت پال کې ده. ولسوالۍ ته اوس طالبان رسیدلي دي. ماښام جنگ ورته وي که حکومت جر د جر اقدام نه وکړي ګیزه به سکوت.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږئ، د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال موږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه موږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي صرف لند زه یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیان بېر کړم، وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو اواز نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ازادو خلکو دپاره یو ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کښې دا سواته کاله به کېږي، یو سپین غری سړی سرمایي ژرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یوه نهاله هم ده، که چېرې د دغه یو قریب یو حاضر جماعته ته په دغه شمېره زنګ ووهي، 0-400-290-214 د خدای په امان. په مخه مو شه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته راشئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنی ساده پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. زما یو ام سنگ بی ملګری د درې کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی، جاوید نومېږي، جاوید ولد ثمرګل. عمر یې تقریبا 19 یا 20 کلن دی. که هر چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دی په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0-00-00-94-96-99 شماره یو ځل بیا تکرارم،
السلام علیکم، زه محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تیز دا پیغام پریدمه. زما یو د اکا زوی د نورخان په نامه ده، دا درې کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته پته وي او ما دې په ده ټلیفون نمبر شمېره زنګ ووهي، 0-01-15-9-1-4-15 او بیا د شمېرې تکرار، 0-01-1-5-1-5-5. که هر مسلمان ته پته وي 50,000 جایزه ورکو. السلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه شافور د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شوارو د سیمې څخه خبره کوم. صاحب او کاري چې جمال الله کان میږي څو مسل مخ نه درک شوی دی او چا د کور څخه ایستلی، که هر مسلمان وو ته د پاره درک یې بیا دی مخ غخ په خپل اورید ما سره دې پجش میره اړیکه ونیسي. 0515 86 68 2 لکه کالدارې شیرینی لري. وسلام.
ما یو بچی دی د شلو کالو دی، نورالله نومېږي، په ګرمسیل په ایمن کې ورځ دی، 5 کاله کېږي. ازارجو ته پای ته د دانې راغلی تا پته دلته ورک دی، یاد ورته خپل ملنډې را وي خندا وي. څوک وایي زما سره راسره دی، څوک وایي تاجکستان ته مرته ولی دی، اوله وایي په کندوز کې وو، معلومات یې نه راکړي. څوک وایي د لشکرګاه په پای کې وو، زما سره راسره دی بندې دی، هېڅ معلومات یې موږ ته نه راکړي، خپل ملنډې خندا وي. د خدای د پاره دا چې اثر کوي ورسره دی، موږ ته د ټلیفون نه او څه دا شماره
0501 3 5 شماره یو ځل بیا تکرار 0501 3 5.
الو السلام علیکم، زه عبدالکریم یم د فراد ولایت د بلبلوک زول سواری سم یو پیغام پیښدم. ما پیغام دا غوډه ورونو اول د ټول د مخه څنګه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام څنګه دا غوډه ورکو از ځان پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پیژدي، بس دا نور بیا نه پازابوي. زه خپل می څو واره یو پیغام پیښی دا چې ورونو پیدا سوي چې ناکه مزایمات را تکي، اوس نو باور وکړي چې خپل د حقیقت د خنې بازار کړی د غوډونو خنې چې سړی مزایمات کې د ارزور رم د ازادي راځو د لارې څخه چې ما پیغام واوري په دغه روزي کې مسلمانان مو پاتې بوي پر نتی باندې چې چیرې مو خپل په دولې د لورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز بدلې پیغام چې مسلمان په شوې مزنګ توه ادراسه ورکي. اوس نو را لوي دي چې په ما خپل وان دیوال دی چې د پریاب او د ولایت په بالا نه راځم چې ما باندې والی په ایران کې سړی و څمارا راڅخه یو وستر چې موږ څه وای دی و څه چې دیو د بل درک نه سره لرو د غازادي راځو د لارې څخه چیرې د ما ژغواوري او بل انډواله سره ما ژغواوري. ما ته دی د ډیر په مهرباني او ډیر ته کورې سره په ډیر یې سهرام سره ما ته په دغه څمارا ځان ووي چې پر و واره یو واره و نه لري نه څلور یا خپل شماره یو ځل وایم 0 1 2 1 3 4. دغه اوریدونکو څنګه زما دغه شهر زوږه چې یو نو په دغه روزي کې مزایمات پر ناکي باندې راټوونه کوي ډیر ډیر تکور د ډیر د خني اورونو کولای شي چې وره مانه چې په حقیقت سره زنګ وای دغه مو کوم مزایمات کوي په ځله ما زنګ وای لري ډیر مزایمات کړی ام ډیر ته په دغه سړي وز نه خپل حقیقت اچي ولي ډیر ډیر مننه راز ډیر د سلام
کریم اغا د کندهار ولایت د زکه شریف څخه ساسره فاطمه یم. موږ د اکازي د څنګه کال کې د محمد نادر اغا په نامه نه درک سوي دي که هر مسلمان ورته معلومات کې په داشمانو د مسلمان تماس ونی شي سي پر اړیا یو دی درې سو درو اچي نه نیوي په څنګه فلیپین شماله ځل بیا
مسلمان معلومات
آزادی راډیو ټول کدر مولا اوریدونکو او کارکونکو او زما یو دا کاغذی دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی د پاکستان په کلای ورک شوی دی که هر چاته معلومات یې نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې. نجیب الله دې د پلار نوم یې ادرامان دی نو ماته چې په دې شماره زنګ وو 0 اویا 209 3 3 او لاس دا چې په شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 2 9 3 3 1 0 که هر چا د معلومات نه مهرباني دی وکړي په دغه شماره د زما سره اړیکې ونیسه. نور په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما یو ورور دی نن احمد شاه دی د نن نه یې څخه ورک دی کاته سلام معلومات لې موږ یې په دې شماره ته معلومات راشي پر اړیا ته څه وشت ته نه صدر ته نو پیغام نه نشي روس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 1 15.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت نه مذاکره د ولسوالۍ سره تا سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی، د شهدا اکا زوی دی، دغه دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمیره ده که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته دغه تلیفون شمیره ووایي.
السلام علیکم. زه فضل راضی لغمان لایت بات خپل سوالی قاری زمش نفر علی کوي ولې جان. زما یو تر وخت تقریبا لا دیت کال کې ایران ته تلا د مړ ژوند ورک دا نامان مشهور په داوود ته پلار نه ودا بالا محمد الدین دی بل ورور نه ودا جماله دی بل ورور نه ودا صابر نو که څوک دما आवाज اوري څوک په خپل معلومات لري نو ما ته په دې شماره کې دی کوم کوي 0 00 02 15 15. والسلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد قاهر د هلمند ولایت څخه غږیږم. ما دا یو کاږي دی چې د درې میاشتې کې نادرکه شوی دی. ګوندې اسادي تکلیف لري، هر مسلمان ورکې په اړه معلومات لري او موږ سره دې په دغه شمېره اړیکې 0 00 05 9 05 56 شمېره چې په تکراروم 0 00 05 9 05. خپل شهین ته لاس کې مننه د خدای په نام.
السلام علیکم. زه اسمت را ده ولادت کې خالي او دین کې زما ورور په لور د کابل ته چلی و نو په کابل کې راځو دی دا کې نه مالني دي چې چیرې دی نو نور نه پرم ته څه وږي پاتې نه ده را ته معلومه چې چیرې دی او د دنو دی عزت الله او زما د ټلیفون شمیره دی او دوستان سب کی چې پیدا یې کی پس ما ته د پلاش شمیره زنګ وی 0 00 03 3 9 4 9 5 9. والسلام. د خپل ته
ز ګرام بلاله ما علیکم. استاد سره د هلمند ولایت د ګرشي ولسوالۍ خني وجه ده. زما یو ملګر دی د داوود شاه په نامه دی د روزګان د ولایت د چارشنو د ولسوالۍ دی. زم د غیر په خوند دی د رمضان په خوند ورور دی د داوود شاه په نامه دی او دا یو نیم ځواکاله عمر کې ځواکاله کې چې ورک دی او یلش کاله عمر لري نو کارچا او د ځواکاله معلومات لري یا هم جدل یا هم سرای یا هم ور معلومي نو زما سر دی په دغه شمیره اړیکه ونه سي. زما د اړیکې شمیره ده 0 00 03 15 9 9 5 9 8. بیا هم د اړیکې شمیره بیا هم یو ځل بیا تکراروم 0 00 03 15 9 9 5 9. خدای پامان.
یو صدیقلا دی یو میراجان دی د څلور کاله کېږي چې ورک دي هېڅ پته نه معلومېږي که چېرې هسو ورور ته پته معلومېږي د هغو سره یې لږ ثابت تکلیف هم لري یو ملک ورور دی یو باري ورور دی زه وراره یم که چېرې څوک یا پیدا کړي یا سره یې مازدا لمبر رنګ وي 0-3-9-3-5-5 دوه لکه والی انعام دی و سلام په احترام ایران ته دي که پاکستان ته دي خو مازې وزارت دي په شمېره دي زنګ وي ننه خدای په امان
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري